په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېر برخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. پیل خبرونه کېږي. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندز خان آباد لار له طالبانو تصفیه شوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنچیر لمرستیال ولی او امنیه قومندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولس مشر لومړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنیو چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړ مشپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسلوالو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلابند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندز خان آباد لویه لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سرې قطې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پر ده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پر ده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بې بنسټ دي.
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدا دی چې سرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای سرنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې شخصي جیبونو ته اچولې. د روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دوو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله مند دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلول محاکمه پیل سوې چې تیر کال یې دغلته په دوو جماعتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډله ییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر دریم جماعت هم برید وکړي او جماعتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 9 کلن بریدګر دا پلان 100 کاله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژن کې د 150 کسانو د وژنې، د 40 کسانو د وژنې د حادثې او یو ترهګریز عمل تور پوری سوی دی. ټاکل سوی دی کسته له کوم شرط پرته د عمری بند سزا وورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستوي اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینو نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 15 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خوشاوخوا یو لک کسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغو هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دغه عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه غورځولې چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 45 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات منع کوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله سوې او ولسمشر ټرمپ بیره لري چې ټیک ټاک شي د چین کمونیست ګوند په پلوي د غلطو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. اوراکل او مایکروسافت کمپنیو دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخي فعالیتونه رانیسي. خبرونه مولا ازادي راديو نو اوردل تفصيل زموږ پر ویب سټ الوستلسي ازادي راديو دات کام یا هم ازادي راديو ټکی او ار جي د خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د ملي پخلاینې علي شوراوي چې د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره دی د بندیانو د تبادله لړۍ بشپړه سي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل کرا څرک لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه وو بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې پاکستان د طالبانو د قربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وقت دا هم ده چې پاکستان ته د تللی طالب پلاوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لري شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د پټکو نور باید د ولس رانس ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بشپړېدو خبره په داسې وخت کې کوي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت په اسلام آباد کې دی او نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. د حکومت سرچینې که څه هم د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې د کوم پرمختګ یادونه نه کوي، خو وایي چې هڅې روانې دي چې یوه حل لاره ورته پیدا شي. که څه هم نتیجه وکړو د کابل د شکردری ولسوالۍ د تصفیه خبر ورکړی وو، خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې ور بیا د وسلولو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي د ولسوالۍ ته ورغلې وه.
د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د نامنۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بې ځایه شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بې ځایه شوي افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسیږي وایي:
نو جنګونه سوه، ورځ بعد سوه، طالبان سوه، درس خلک وتښتېده، موږ هم لږ کالي راوړه، څه پاتې سوه، ګډوډي سوه، درس روغ ووت سره.
د شکردرې ناامنۍ په ګاونډي د کلدرې ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدری ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي، نو د ګلدری یو شمېر سیمې به هم ناامن شي.
بلې هو سل په سلو کې ګواښ و، دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدری لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول، د شکردرې د طالبانو له تهدید نه چې راغلل د ګلدری او شکردری غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدری کډه وکړې.
خو په شکردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسؤول بل څه وایي. د دغه مسؤول په وینا له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځانګړو ځواکونو د ټولي قمندان سرجنګ چې د شکردرې د عملیاتو مسؤلیت یې درلود:
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی، له د ګلران دره ده، د ګلران ولسوالۍ کې چې دی، طالب راغلی وجود لري. زه هلته لاړم، د آخرین درې د ګلران د زه لاړم، بالکل پکې طالب وجود نه لري. چې په هغه ورځ باندې والي صاحب هم تشریف راوړه، ګلران درې د خپل والي صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي، موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردرې له بازاره لري د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو، همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي، خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردرې ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د نامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
یو دوه درې علاقې چې بیخي داسې غرونو ته نږدې، یعنې غیر علاقې غوندې لیکېږي، بوده باشې وه. بیا بالاخره دغه څلورو پنځو ورځو کې حتی زمونږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې، خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیان کې طالبانو حضور پیدا کړی دی او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري، خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، ازادۍ رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونه پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنه کې ویل سوي ګمان کړي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باور دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب هیئت سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشی د څرګندونو یوه برخه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې قریشی د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هواریږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنه کې دغه راز قریشي د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري، پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپله ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. لیکوالی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبکتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. د آزاد رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم اوریدلی شئ، آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د آزادی رادیو مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر مخ کې و بهرنی مسله تعقیبوو. د جرمني یو روغتون وایي داسې نښې شته چې شهید روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. ناوالني د محل د برلین په یو روغتون کې بستر شوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم شوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبې په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. د غروختون پرون د شنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوی معاینات خي چې هغه د زهر په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالني تیره پنځشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایی ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبې په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، ترڅو د غربت په تعبیر شوی نه وي، ترڅو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیشلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص ته ازادي د خپل خاور د خپل واک د افغان بچی د خپل موټو زواک ته
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو زل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړي پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی ته افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر ایازی لدی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظري بنسټ ایښودونکو او شاوخوا لس کال د ازادي او مشال رادیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی وو. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلال زئی ته غوکیږو. نوموړی اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند غنې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړې کړې و چې دای به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونی درلود او یو زوی درلود. زوی ایمال نومیده. ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دای به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دای بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی وو. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه کتام ډیره د میلمستیاو علاقه مندی نه لرم. نه یم مورغلی کله د یو وار یا دو وار څخه په لاسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو. خو زه پوهیدم چې د خوشاله کېده چې خلک د کرور سي ډوډۍ وخوري سات تیر سي وخاندي خبرې وکي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره د خدای پامانۍ لپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون راوکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی. زه دې وژړولم ته ولې نه رالی. ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تاته لزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پا زره بانی کار کری وی او تا اجره وله یه خو منه غشتل چی تاو زره و دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا معنی نوت لیکلی و دا سموش ارسته وار خبری وی ارسته وار لیدنم و چی ورسته وار واقعا دغه زموږ خدای پامانی سو زنه هم خبره چیده به زموږ ورسته خدای پامانی وي خو دا به زه وسته است ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت و چی د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما د نوروز په هوا کې لیکلیده لا اکبر یازی سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت تتللیم دا نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کېلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازی لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما لا ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. لا ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا د پاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړیم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم. هر وار چې لټۍ اخیستې یم، یوې خبرې زه د اعصابو کراري ته نه یم پرېښې. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې، نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمری غوندی به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نقشه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازی هزاره دی، اکبر ایازی افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بي پروا کېدلای سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپل ژبه مینان ډیر خلک دی، خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډیرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډیرې خبرې اورېدې. اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و. په دومره کلونو کې زه ستر شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شای فکر نو کړی، خو زما زړه وړ دی شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا هی
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه ته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثيلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپل ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږ ترکیه ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکلې ډیر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښود. البته د دنیا په سطح عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین د پاره یې دا پکې وجود نه درلوده، ولې په هر صورت تهداب کې خوده شو چې یوه مهمه بیلګه د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نیاواز زمن تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې. دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده، لایټونه، څرخې، پرده او ساوند سیستم دومره عالی و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوینی، زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دیدین معلومیگی چی پا تیاتر که نیوازه تاریخی مسائل، سیاسی مسائل، کلتوری مسائل، طولنیز مسائل، روانشناسی مسائل، دکور او دکورنی جوان مسائل دم را پا وضاحت او فصاحت سر تصویری دایشی پا دراما که او چکل دا تمرین چی او متعهده هنرمندان تمرینو کی او دوی دا اومنی او جمنو کی چی تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډیر مؤثر دی. په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم عاید د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو.
او د ډایریکټر غوښتنه و چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیلو خلاصوي نو ستانو بد دی که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تاستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډیر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکتر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله موږ تلو ستیج ته نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لرزه مې په وجود کې خپره وه او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخیده او ډراما پای ته رسیده کومې چکچکې چې په موږ وشوې خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس دی.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته سوخته یم چې جالبه ده سمبر سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې اروپای خو هغه فقط د اروپایي وه، پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یې اروپایي ورکه. وایي بچه دا دوګون دی، ښه د دې اروپایي ځان ورکړه. اوه دا شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړې وه او دا یو نیازمندي وه، په دې خاطر چې دا خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي، اصلا نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې عقله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو ورځ لاړ شو یې زما په ټلویزیون کې وښایي، نن سبا زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه د احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ډنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندان په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ما ته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن مې کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، دا زما بچه نخلی هوای واخلم سلور زمن چه بیشتا کشتی که کینو دی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمله کن زمان دا دو زمن وری او میرمن یو دا اغی مور یو دی دیم او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان دا شوتنگه ولی ویش کال ماخ بلی میرمنی او اولادونو پس زان تبا کرده نی پیدا کن بلاخره دسی و هیوات تزن چه ال تویدل تستا زمن دی خو دا هیوات زما دا دخمن هیواتون نده وکی دی هیوات نه هر یو سانه راقه باید دا هیدامش چه زون نوزم مامده حکم بیدامی زد دار تبا راوری گم خو چه گورم زما سوی رسی سرطان سوی اوه از پلار نلر چه زما سوی اوه نا سپلار نلر چرم دیگه ایشی زبی بلارم بیان تو دست مازوی لطفر بده ویش دست مازوی سر پس مامزو مورد چرد وی مورو پلان کیسی گیده دست که دستو که یم زوی تو باورو که دست مازوی زیخی گینیزم تا تختیران وی تزن نخداری چه زستازوی یم دالت دیو داخده دست مانو جو بل شوائی وی باشی زوی خیر ده تو بدی خطر موائی چه زستازویم چه زده ایدام نخلاشم دیا چه زستازویم چه زما روح آرامشه من دلتر چه پلیسان خبری ویچه چنده این باز مازوی اخم چه دانه خاقی وی در اختیار پنده خاطر زده ایدام نده چکی
دفنکار په نننی برخه کې دازل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلتمو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 مریض کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي. هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکو کریمه په 1450 هجری مریض کال کې په نورستان کې پیدا شوم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سره رسول ده. من هجرت وک ضلع چترال ته الته د احزاب او مکاتب و سورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامي لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لالاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړله؟
شاعری له پخوانه زما درسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه علاقه وه. خو داسې شعر نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغې کوي د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي شعر ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته رالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1422 کال څخه را په دیخوا ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې و هڅولی همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتي علاقمندي له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل موږ. نو طبعاً دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خوانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه در چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1402 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی. بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان سه مونږ د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعری کې او کړي دي دا
ز په درېو ژبو کې شاعری کوم پښتو نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي شعرونه زیات دي او په دری کې محدود شعرونه دي د سیلس پنځل شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو کې ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی
مېرمن
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو ته شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وسته نه ژوند شي تو ست اوریا ورګلم شه پرلمو تو دیږه ابل نشته ای پالم تود و تو ته ګلا تو ست نومو وګالم کل شونجه پارونیسته و مودی ببیک شالم پم دژ د شنګرایز کو یو بودی یاد کولم برګ مټول جنورګرام اوس کاکه پمشتلم منډول جه دوه بمیش شو زره ته ټون پرلم
څونه می اوسته مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالی صفات کړي دی په کیسه دی دا لګ ترجمه کوي خبره
ترجمه به کو ګول ته ته شایلم ټول نو سترم ای وطن لتا څخه به ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستا ترقی منګه غواړو او ستا لپاره منګه هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ولسوالیو نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او کنه سر هم تاسو لیکلې
نثري لیکنې هم ما کړې دي او زه په دوړو باندې کار کوم.
یعنی نثري برخه چې افسانه دي لیکلې قصې دي لیکلې دي سیاسي مزامین دي لیکلې شعر کړي دي
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبيات چي دي اشعار چي دي غره پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبياتو یو بیلګه او قوي یو 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 برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو هم دغه شي یا یو د بل د خلینه نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي او ان شاء الله په اینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده ما او څو کتابونه چاپ شوی دي څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شولوی د هوخیارانو خبرې د هوخیارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غوړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو دریته
نور څه اراده لري
کو دا زمينه راته ما شاید شي لیکنی کو ان شاء الله قوی عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غوړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکو مختلف وجبو کې او هم به نثر لیکلو کې ان شاء الله امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زر پانا
پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و. یو په ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزېږېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومن د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتی بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږی دی او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو پوهیږم بیا له ما خفې، نازکو تبنو خصم غصې، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو دا د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19مه، نازکو نن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی، خپل بیرخته ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدې دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي دی وی ملال خلې ټپه ده، کپه میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زنډولې، نازکو رخصت مې زکه زنډولې، ازادي د پدی ورز زمار تیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پختنی رانه کړي خو جواب یې در تلیک کې در لګمه. پختو صدا پختو مینه د خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې چپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، دو ماشین و کرنگهار شو، یو زخمی سر تیره پروت ته، یو
زخمی سرتیر پروت د زمری غوندی غوریږي سور په وینو پورته کیږي تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی
خاوری دلادانو تا حیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرم خانو تا حیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرم خانو تا حیرانیو خپل زان کی شرمی گو دنڈے لہر تنا